سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ ښه د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپونو نسیو شاو پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نویز موږ ښه اوریدل شي د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د نوري ځل لپاره د شمال او جنوب د یو ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. مختر خبري اژانس چې طالبان یې درک کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی دی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د انجونو د ښوونځیو د دولسم ټولګیو فارغین په طبي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د ولایتونو د امیر روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې شوې د دولسم ټولګیو فارغان په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو فارغانو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پانتون ته د نجونو په راتګ هم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنې چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیزونو په برخه کې ښه پرمختګ کړی. خو په خبرې ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انټونی ګوتریش چې د یک شنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و نن پر خپل اکسپان لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږکال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوې. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بسپنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ او سازمان IOC وایي د دې ټولنې په راتلونکو دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. IOC په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي علي طارق بخیت له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان پر روانه سرمشري ده او په کامرون کې د ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. په بیان کې راغلي چې ښاغلی طارق به په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړ شوې غونډه کې له افغانستان څخه د IOC پر ملاتړ او واکمن طالبانو سره د ډیالوګ پر دوام هم ټینګار کړی و. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د ورځنۍ غونډه اکشن به پر سپایل او پرون پایت ورسیده. د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رای او د خصول پر وړاندې کیږي چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربان غوښتنه کوي. کله هم د هیوادونو په هیګي شو د دوی پریکړه لیک د متحده ایالاتو له خوا ویټو شي خوایي هیلمندې شو د دوی طرحه به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پایت رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلی چې د بایدن حکومت په عربي هیوادونو په ملاتړ د افریقا لیک ویټو کړی ځکه د دې په وینا خای په غزه کې د اوربان د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړې. واشنگټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لږ تر لږه د شپږونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې خبري مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ د افغانستان په اړه د غونډې لا پایت رسیدو وروسته یو ځل بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې طالبان دې د افغانو نجونو د زده کړو حق بیره ته ورکړي. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. هم درنګه د دوهې ناستې په اړه باندې چې د دې ناستې وروسته کومو کارپوهانو نیوکه کړي په دې اړه هم درته جزئیات لرو.
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي.
چولې د کارپوهانو له نظره دغه غونډه بریالۍ نه وه. په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو. همدارنګه له دې غونډې وروسته اوس د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دوی به د افغانستان په اړه ناستې جوړوي. نو چې په دې ناستې کې به په څه خبرې کیږي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته له روغتون وروسته څه وضعیت دی.
تمارم بکی دي، زنانم بکی دي، سړیم بکی دي، مختلف قسمه خلک دي.
چې دغه مړو کې د ماشومانو او ښځو سربیره نور څومره جسدونه راویستل شوي په دې اړه وړاندې درته له نورستانه وروستي جزئیات لرو. د غزې جګړې ته هم ورځو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړم.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري مجله کې مو فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو کار لګول شوي ظالمانه محدودیتونه باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سه شنبې په سهار د دوحې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه ولیکل افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړه او مادي توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه واخلي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو دا خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریقې کې میشه یا
له هرې لارې چې کېږي هغه د فشار وي او که د تحریماتو د وضع کېدلو له لارې باید جدي اقدام وشي او زموږ د افغان ښځو ستونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې په افغانستان کې بېوزلۍ ته هم اشاره کړې او زیاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړتیا او تعلیم روغتیایي امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انتونیو ګوتریش یادونه کوي چې څه کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوي. په ورته وخت کې په کابل کې یوه بې سرپرسته میرمن زهرا وایي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، همدا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل اوسې راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورځو. په نورستان کې د باران او واورې زیات وروخت له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو وختو سربیره هلته د اسداباد او پرون لرې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. همدا شېبه زموږ د افغانستان د ختیځ خبریال روح الله انوري را سره د سټډیو له لارې وصل دی. انوري صاحب، تاسو ستړي مشې؟ په خیر راغلی. که د دغې وروختونو په اړه باندې چې څومره کسانو ته پکې ځاني مالی زیان اوخته دی او دا چې د غلارې پرانیستل شوی اوس کنه کرستی جزئیات راکړي.
مننه. تاسو هم ستړي مو شئ. ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وی دوه شپې وړاندې چې د نورګرام ولسوالۍ تین درې په نکره کلی کې د زیاتې واورې او باران ورخت لامل لغړتي ګرا خویدلې وي، پکې لشل زیات کورونه تیګو لاندې شوی وو او ډیر شوتنو ته پکې مرګ جوړ لاوختي وو. په نورستان کې د افغاني سرې میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لتیګوې تر اوسه شپاړس مړی او څلور ټپیان راوستلې دي. هغه وړاندې وویل
مال خپل ټیم نه معلومات وکړو نو غوچې را کته کېدل شپاړسو پورې مړی دغه شوي وو. کنه مرم پکې دي، زنانم پکې دي، سړیم پکې دي، مختلف قسمه خرې دي، څه مړی پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي، مطلب دار ګټې ماتې یو. او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خلا را بنده و د نورستان د نمایندګۍ تللی نه شو. پیغام مرکز خبر که زمونږ زون رئیس هم تللی، لغمان رئیس هم تللی، سری میشت نو مشرانو سره خبره شریکه کړله. انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي.
داسې ویل کېږي چې کوم کورونه روغ پاتې دي هغه هم خلکو له ویرې خالي کړي او د دې سیمو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته کډوال شوي دي. چارواکي وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې خوېدو پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. په دواړو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. د واورو زیات اورښت او د برف کوچونو راتلو له ویرې دا سدآباد او پارون ترمنځ لاره هم تړل شوې وه چې څو شېبې وړاندې د یاد ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته د پرانیستلو خبر ورکړ. تاسو ته معلومه ده چې د نورستان زیات کلي او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو، واورو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو سره مخ کیږي.
ډېر زیاته مننه کوربدان زموږ د ختیز د افغانستان د ختیځ خبریال روحلان وری و چې په نورستان کې د وروستۍ وروختونو همدارنګه چې دغه لارې د ترافیک پر مخ تړل شوې وي چې اوس بیرته خلاص شوې دي. وروستي جزئیات راکړه کور ودان افغانستان کې پاتې کیږو. د اسلامي همکاري او سازمان په خپل راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي پرون په دوحه کې د غونډې ګډونوالو ته کړې ده. ورزو امید ظاهر ملته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسلامي همکاري او سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چې په ګامبیا کې د دې سازمان پر راتلونکي سرمشریزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. دې سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قوله یو اعلامیه کې لیکلي چې هغه پرون د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پر راتلونکي کاري لومړیتوبونو کې دی. اعلامیه کې زیاته شوې ښاغلي بخیت پرون د دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک په عملي کېدو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره د رغنده خبرو ملاتړ کړی. د دې وړاندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې وه. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت، د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو دا پریکړې د شریعت خلاف بللې وې، خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بللې وو. د غونډې وروسته د اسلامي همکاري او سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغلل او له طالبانو یې په نجونو ښځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، خو تر ننه یې دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره لیدنه هم رد کړې وه. د اسلامي همکاري او سازمان داسې مهال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هېواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده، خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. د کندهار اوسیدونکي پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خویندو او مکتبونو ورته خلاصې، پوهنتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دو هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دي، د دغه کارو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او هغو ته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض ښځو د غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي
له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د دېرش میلیونه وګړو په برخلیک معامله ونه کړي. د افغان ښځو مشروع غوښتنې او د هغوی اعتراضونو دې ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دې وګرځي.
افغانستان داسې مال د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې ده چې د طالبانو اوسنی رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوي مسایل کورني موضوعات بولي او تر څنګ یې د وضعیت د بدلون لپاره د عملي ګامونو په نه پورته کولو هم تورن دی.
د افغانستان په اړه د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پایلو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. دا چې دوی څه ویلي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پاړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه، یاده ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلي دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په ونډه کې د مطرح شویو مسایلو هرکلی کړی، خو زیاته کړې ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنی ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان یې منځوي کړی او افغانان یې یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی، خو زیاته کړې ده چې په یاده غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یادې غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. ښاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوهې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استازي ټاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوهې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه، خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادا کوي چې د دوهې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې یې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې دی ټول خواو او یا هم دی ټول مخالفین او استادو د طالبانو ضد جبهه، د بشری حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي به ورته کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازیتوب 4 تنو برخه اخیستي وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وسمیوان اړیواله موضوع اخلو د اسرایل پوز په تیرو څلورشتو ساعتونو کې بیا د غزې په ترنګ کې پوزي عملیات وکړل شو. د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د حملې داسې مهال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ترای ورکړ چې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي کسان پوهیږي د دوی طرح د امریکا له خوا ویټو کیږي، خو وایي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل احمد تکل نورو.
د سیمهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحه ترای ورکړي. اسرایلو د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د اسرایلو په هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرایل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مند دي چې د دوی طرحه به په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپایي ټولنې غړو پر اسرایل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې د اسرایلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
نن د فبروري 16 د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې وشمیر خلک په تیره بیا ښځې دا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوي او پرته له کوم جرم زنداني او شکنجه شوي دي. د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړې چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو چې په همدې سره زموږ خبري مجله پای ته رسیږي. د خبري مجله مه هېروئ.
د فبروري د 16 په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
سر مرد
غوی له موږ سره ډیر بد چلند وکړ. دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په قنداق لغتو او سکونو ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل. چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو، بیا یې په څپېړو ووهلو.
د دې کې مرګ غلو ته قاعده
کله چې دوی زه په کوټه کې واچولم سو د دقیقې وروسته راغلل زما وهل یې پیل کړل دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیډ وو و وهلم او هر کله چې ما جړل یا می چیغې وهلې دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشې شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یوه راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
موږ تل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
پټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بله مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې
بهره هستند.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشټوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنا لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه عارف شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا، په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
که موږ ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو، له بده مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمینه له منځه تلل. داسې ښکاري چې دغو ټولو سیاسي او فکري جنیانونو چې په دې هېواد کې په تېرو وختونو کې واکمني کړې او اوس مهال واکمن دي، د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړې ده.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یوه راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازات څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوصلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.